شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناهغښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم راخیستی او له هغه پوښتلی چې دا راپور به څومره د افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دا مرکه او راپور وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلبن وایي که د اروپای ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبن ویلي له اوکراینه د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څېړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړې دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونو زیات ماشومان او له 2 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده، هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طالبانو حکومت هم پرون مخ خوړو ته اړتیا لرو، له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونه ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوي الوتکې زد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې دیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخت اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغې داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یو تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له تیرو دو میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې 18 سیالۍ ترسره کړې. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یوه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د می په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي 1.6 میلیونه افغانان ګاونډو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه په پاکستان او ایران پورې تړلی دي. په راپور کې ویل شوي چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 271 تنه چې له 0 سلنې هم کم دي منلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړي. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره یې لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.6 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنې ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي ترڅو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.6 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډېر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و مو ریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې رپورټ سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته یې رسولی دی او ډېر حقایق چې دی هغه یې بیان کړي دي. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې اغازونو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډېر مهاجر ورزی او منل کېږي، د افغانستان له خلکو سره هغه دوهګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو راهیسې د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه رپورټ ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجی د شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوئ سره له دې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولې افغان کډوال یا ولې له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کېږي؟ اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
میلیونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل یې دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 50 کلونو کې ډېر وځورېدل او دا بهیر تر 50 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره. بله خبره دا چې ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا UNHCR هغوی هم په دې کې هغسې څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړي وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل موږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثر بي سواد دي، په دې نه پوهیږي چې څنګه کوم ځای ته د خپلو حقونو دپاره دوی لاسرسی ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کړي، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغوی سره تماس ونیسي، هغوی پیدا کړي، دي دوی کیسونه وچلوي.
فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو ستونزو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش رپورت نه دی، دا ډیر قوي څېړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه رپورت ته یوازې د رپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګري ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغوی دی واخلي. او د ارسی له محترمو مشرتابو نه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه رپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراءات چې دي هغه ترسره شي.
ډېره مننه د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال صدات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور میرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې. وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هم مهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د مې په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزا او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزا کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب په اړه شخیدلې.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول وباچولې چې لکه پسته شوی دا ژبه او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمیر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګیدلې.
د اورپ واده کې یعنی مست اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25 کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنه شوه. جزئیات له فریدې سیال ناورو.
د جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې پورز ادمي پښپګوښته ما جوړه شوه. د غونډي انانسر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودې ټولنې د پنځه ویشتو کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دغه مزل ته به په لنډ ډول تم شو. د پروګرام په دویمه برخه کې د هېواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تېر په څېر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 روانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي او واقع چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس ده. دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه او زه یو مکار په توګه پاتې شوی یم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبري شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دوه ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمني ژبه باندې ډاکټر سره ډالۍ کیږي.
او د ګلانو ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. ښاغلي ملګزی وویل ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودی کې پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمني کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی دی، یو اکاډمي وندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنې د جرمني ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنري چې پخوا په جرمني کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې دی رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه تا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه موسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سلو اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرڅون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرڅون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچ شپاخ لایخت گمخت دویچ گراماتیک افغانن لیابوخ ده دویچن گراماتیک فی افغانن در اوجیو انترنت گواتی به ده کتاب ایس بی این نمره رازی. نو ده قدری شهین پکار ده ده لیکوال دوم چه زما شو ده کتاب نوم چه موال او ایس بی این ده چه انترنت که سره واجه یا ده کتاب پلورنزی کم چه ته یوی اوی بیا ده کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب پلورنزی تا چه ده دری شهین ورکی به جرمنی که هر چوگی بیا لاسته راولیش.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي، او ځینې کسان چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې دی د فاین دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي ایف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما یې د پښتو انډول لټولی دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په کراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دغه شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شئ؟